السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې راسره تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي او لومړی نیمایي مو خبرونو راپورونو ته ځانګړې ده. په دویمه نیمایي کې انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکي دوه اونیز پروګرامونه لرو. په لومړۍ نیمایي کې مهم راپورونه د کندوز ښار په څنډو کې د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو د جګړې په اړه دی. همداراز اوره چې په هلمند کې خانشین ولسوالي هم سقوط کړی. خو تر سم مخ کې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي، اوره د متحده ایالاتونو له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل وینزویلایي سیال ته ویلي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. د هر څه د افغانستان تر کورونی خبر نور سره چې ناجی صاحب یې دراوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره چې اوري، امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. د هلمند والی ویان د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. او د بروکسل په پلازمینه بلجیم کې به نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل،
په کندوز کې چې مشکلات ایجاد شوي و، ستاسو قهرمان وسلوال پوځ دښمن ته ضربې ورکړي دي. د دښمن ډېر تعداد کسان وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تلفات ورته ډېر رسېدلي دي. متاسفانه زمونږ پرون درې تنه شهیدان شوي و، اووه تنه زمونږ ټپیان شوي و، اوس هم زمونږ دوه تنه شهیدان شوي دي، شپږ تنه زمونږ ټپیان دي.
د سره هم مهاله د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دغه کانفرنس کې وویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره مخ ته ځي او ډېر ژر به کندوز ښار له وسلوالو مخالفانو ونیول شي. اخوا د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته له روانې جګړې 450 ټپیان وروړل شوي چې تر ډېره پکې ملکیان دي. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ښار مهمې برخې د دوی په لاس کې دي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له افغان ځواکونو غواړي چې په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. فضل هدی مسلمیار نن د مشرانو جرګې په غونډه کې په دې اړه وویل،
تصفیوي عملیات په احتیاط شروع کړي ځکه چې ولس او عام خلک په عذاب نشي. او مختنه ممداده شي نور تعداد قوتونه هلته د تبادلې لپاره لاړ شي تر څو دښمن په صحیح شکل سره وځپل شي او په شاوتن بول شي.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځواکونه په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط تصفیوي عملیات مخته وړي. د هلمند د ولی ویان د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. عمر زواک ازادي راډیو ته وویل، د لوړ پوړو چارواکو د پریکړې پر اساس هغه سرتیری چې په خانشین ولسوالۍ کې ځای پر ځای و راوتلې دي. ښاغلي زواک وویل، یاد سرتیری به د ګرمسیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په پیل کېدونکو عملیاتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل، د ګرمسیر ولسوالۍ تر عملیاتو وروسته به اړوند سرتیری بیرته خانشین ولسوالۍ ته ستانه شي. ویل کېږي تېره شپه د وسلوالو تر سخت برید وروسته د شین مرکز څخه افغان ځواکونه وتلي او د کمپ محسن په نوم قرارګاه کې ځای پر ځای شوي دي. خانشین ولسوالي پر روان المریز کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو لاسته ورځي. او د بروکسل په پلازمینه بلجیم کې به نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شي. کانفرنس به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا مغرنی پرانیزي او ولسمشر محمد اشرف غنی به وینا وکړي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د لږ تر لږه اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه اوري.
د متحده ایالاتونو لدی اعلان وروسته چې نغواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربندي بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. فرانسې او اسپانیا پرون د هغو اقداماتو لپاره د امنیت شورا د تایید د ترلاسه کولو هڅه وکړه چې په عملي کېدو سره د سوریې په حلب ښار کې هوایي جګړه سمدستي بندېږي. دا هغه سیمه ده چې لسګونه کسان په وروستیو څو ورځو کې پکې وژل شوي، خو د روسیې سفیر ویتالي چورکین وویل په هغه مکه چې د هوایي حملو د ممنوعیت پریکړه لیک به تر روسانو ته موقع په لاس ورکړي چې زړه غواړي هغه وکړي. په غونډه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وویل چې د روسیا او امریکا د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو د ناکامۍ له کبله خورا خواشینی دی، خو د ټینګار وکړ چې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅو ته به په قوت سره دوام ورکړي او هیڅکله به د سوریې خلک په دې کړکیچ کې یوازې پرې نږدي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل وینزویلایی سیال ته ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. ایران او وینزویلا دواړه د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپک غړي دي. د سازمان تیره اونۍ په الجزایرو کې په یوه غیر رسمي غونډه کې د تیلو په تولید کې په لږ کموالي موافقه وکړه. دا له 2008 میلادي کال راهیسې لومړی ځلو چې د دې سازمان غړي دا ډول موافقه کوي. د ایران د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې روحانی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اوپک باید په راتلونکي د نومبر د میاشتې په غونډه کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره نور اقدامات وکړي او هم ورته په کار ده چې له اوپک بهر د روسیې په څیر له نورو غړو سره د مارکیټ د ثبات لپاره خبرې اترې وکړي. دا چې هر هیواد به د دغې موافقې په اساس څه اندازه تیل تولیدوي، په دې اړه به د اوپک د نومبر د میاشتې په غونډه کې پریکړه وشي. د تیلو بیه تیره اونۍ په سلو کې څه باندې 15 هغه مهال لوړه شوه چې اوپک له کلونو په تیره بیا د سعودي عربستان او ایران ترمنځ له لانجو وروسته ناببره یوې موافقې ته ورسید. د یو بل خبر له مخې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وایي د ایران اقتصاد روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په چټکۍ سره وده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د اقتصادي ودې لپاره یو لړ اصلاحات مخته وړي. په هغه بیان کې چې پرون ایران ته د IMF د کارکوونکو له سفر وروسته خپور شوی، ویل شوی چې د تیلو تولید او صادراتو د دې هیواد اقتصاد په چټکۍ سره بیرته پر دې هیواد د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو مخکې حالت رسولی دی. په عین حال کې د تیلو له سکتور پرته د کرنې، د موټرو د تولید، د سوداګرۍ او ترانسپورټي خدمتونو په برخه کې د فعالیتونو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې د دې هیواد اقتصاد پیاوړی شي. خو د پیسو د نړیوال وجهي صندوق کارکوونکو د بودیجې د کسر د زیاتوالي او د بهرنیو آثارو د ذخیرو د کمیدو په ګډون د زیانمنونکي وضعیت د راڅرګندېدو خبرداری هم ورکوي چې ښایي د ایران اقتصادي لاسته راوړنو ته زیان ورسوي. موسکو پرون د هالند سفیر اظهار کړ چې د هغې جنایي څېړنې په اړه ورته خپل احتجاج وړاندې کړي چې تېره اونۍ خپله نتیجه اعلان کړه. ویل چې د اوکراین په ختیځ کې مسافر وړونکې الوتکه هغه توغندي رانسکوره کړې وه چې له روسیې راوړل شوی و. دغې څېړنې وموندله چې د مالیزیا د هوایي شرکت MH17 الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای په 18 نیټه په هوا کې وچاودېده او ټوله 298 سپرلۍ یې مړه شوه. دغه الوتکه له امستردام څخه مالیزیا ته روانه وه. د هالند، استرالیا، بلجیم، مالیزیا او اوکراین جنایي پلټونکو وویل چې دوی پاخه شواهد چې ترې انکار نه شي کېدلی موندلي چې بوک توغندی چې د اوکراین له ختیځې برخې چې هغه مهال د روس پلوه یاغیانو تر ولکې لاندې وه توغول شوی او پر دغې الوتکې لګېدلی و. روسیه پر دغو تورونو په غوسه شوې او د ملامتۍ ګوته یې اوکراین ته نیولې وه چې ولې د جګړو په مهال هوایي قلمرو نه و بند کړی. د روسیې دغه غبرګون د دې سبب شوی و چې د هالند بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ د روسیې سفیر ورو غواړي او د موسکو د نه منلو وړ څرګندونو په اړه ورته شکایت وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې کتلی اوریدل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د هلمند خانشین ولسوالی سقوط کړي. په داسې حال کې چې د کندوز د ښار په ځینو څنډو کې لا هم جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې عملیات په دې خاطر په احتیاط مخ ته وړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
په څو سیمو کې چې دښمن شته دوی محاصره د کمانډوګانو لخوا خواشین سره چې دوی په ملکی خلق کورونه کې دي نو کوشش مو دا دی ترڅو دوی دغه سیمه څخه ویستل شي او یا دوی له منځه یوسي.
نن د ښوونکي معلم ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دې لټه کې دي چې د معلمینو د ژوند د ښه کولو لپاره لارې چارې ولټوي.
جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرایی رهبری وزارت معارف تلاش دارند که چگونه چه راههایی وجود دارد که وضعیت معیشتی معلمان تغییر بکنه، بهبود پیدا بکنه.
ازادی آوریدون که پروگرام هم آوری چه آفغان رو رومو چوهی؟
یه بار بیامو می کشتنه او هیله در سخداده راضی نور بد مرغیو وین تویر دو ده همیشه لپاره ده نفرت پسترگو و گورو.
بلونیس پروگرام هم لرو انصاف پلاته که تر پایه واره. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندوز ښار په څنډو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه اوس هم روانه ده. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او تازه دمي سرتیري هم د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوي دي. د کندوز د وروستي حال د پوښتنې لپاره خپل خبریال اجمل آرین ته ورځو. آرین صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. په کندوز کې فعلاً وضعیت څنګه دی؟ اوس هم جګړه په شدت روانه ده که څنګه؟
مننه ژوندی و چې زه اوس همدا شبه د کندوز ښار خیابان مدرسې سره یم. لا هم کندوز ښار په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه جګړه د کندوز سپینزر چمن شاوخوا د کندوز لویدیځ لوری کېږي، همدارنګه د کندوز جنوب لویدیځی سې د زراعت باغ سیمه ده، دلته جګړه روانه ده. همدارنګه شمال د کندوز ښار شمال لوري ته دا د چل دختران کوڅې سره او د سپینزر ګولایي سره په دغو سیمو کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه ډېر په احتیاط سره دغه جګړه پر مخ بیایي څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي. دوی وایي چې ځکه وسلوال طالبان په استوګن کورونو کې ځای په ځای شوي دي، له هغه ځای نه پر افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو بیا په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې هغه سیمې چې د دوی طالبانو نیولي دي لا هم هلته.
بلې، څه وایي روغتیایي چارواکي؟ څه وایي چې څومره ملکیانو ته په دغې جګړه کې زیان اوښتي؟ طبعاً چې افغان پوځیان او طالبان خو به طبعاً د دې لپاره تلفات ورکوي چې جګړه کې له یو بل سره، ملکیان څومره ژوبل شوي دي په دغې جګړه کې له پرونه راهیسې؟
مننه. دغه زه له خپله چې په دې ښار کې وم، دوه کسان مخې سره ټپیان شوي وو، خلکو انتقال وله، او یو کس زما مخې سره په مرمۍ سره ولګېده، زخمي شو. همداکندوز سیمه ییز روغتون چارواکي وایي چې دغه روغتون ته تر اوسه پورې 450 تنه ټپیان انتقال شوي دي او یو وژل شوی کس. هغوی وایي چې شمېر لا هم زیات ده چې دوی تر اوسه پورې راجستر کې تللی. دوی همدارنګه وایي چې کېدای شي د جګړې له کبله زیاتره خلکو خپل دغه ټپیان شخصي روغتونونو ته انتقال کړي وي، ځکه خلکو ته وایي مرګ ژوبله ډېره اوښتې ده.
بله آریان صاحب، مننه کوم. بله بله، د تازه دمو سرتیرو په اړه باندې څه ویل کیږي؟ آیا تازه دمو سرتیری هم شته؟ او پرون خو هوایی ځواکونو عملیات وکړل، نن د عملیاتو په اړه وایي چې نن څنګه وضعیت دی؟ آیا عملیات روانم دي که څنګه؟
بله، کندوز ولایت ته تازه دمي ځواکونه را رسېدلي دي. د کندوز والي ویان شید محمود دانش ویلي چې دلته د خاصو ځواکونو قطعات او د کمانډو ځواکونه راغلي دي، او اوس مهال د افغان همدارنګه سهار په د کندوز فضا قاطع ملاتړ ځواکونه خپل عملیاتونه درلودل. خو اوس کندوز فضا کې تیاری نه ګرځي او یوازې ډزې غږونه اورېدل کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم اجمل اریانو چې په کندوز کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې مکتب بشپړ جزئیات راکړل. اوس هم ورزو د یو کارپو خبرو ته چې په کندوز ښار کې وسلوال طالبان څنګه یو ځل بیا ننوتل. پوره یو کال مخکې د وسلوال طالبانو دا ښار د څو ورځو لپاره نیولې و، تر هغې وروسته په تیر یو کال کې د ولسمشر غني په شمول افغان چارواکو کندوز ته سفرونه هم وکړل او ډاډ یې ورکړ چې دې ولایت کې به یو ځل بیا طالبانو ته داسې یو پرمختګ فرصت برابر نه کړي. د افغانستان د امنیتي او سیاسي چارو له څېړونکي جاوید کوستانی سره اجمل اند همدا مسله څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا مرکزی دولت په سیمه ییزه کچه د کندوز د تیر کال له سقوط وروسته په دې ولایت کې لازم اصلاحات راوستل کنه.
متاسفانه که کوم اصلاحات چې لازم و په کندوز کې یا کوم بررسی چې شوی و د حقیقت یا د آیات له خوانه متاسفانه پکه کوم غور نه وشوي، هغه تشکیلات هم جوړ نشو، نور خبری هم پکې و نه شوه، اصلاحات هم رامنځته نه شوه، کوم وعده چې رئیس جمهور په خپل سفر کې کړی والته هغه هم ترسره نه شوه، هسې پاتې شو خبره. او باید کوم عملیات چې ترسره شوی وای، ثقیله سلاحی چې دښمن په لاس کې و، کوم تجهیزات چې غنیمت نیولی و زموږ د دولت نه، او نور مسایل چې هلته موجود و. متاسفانه دغه خبره هیڅ یو ترسره نه شوه او دشمن په خپل حال کې پاتې شو. او تاسو ګوره هغه وخت کې په ملل متحد کې اجلاس وو، اوس په بروکسل کې اجلاس دی. موږ احزارات موږ قطعات کوم عالی محاربوي احزارات نه لري که دوی دوامدار مخصوصا د مهمو اوضاعو کې مثلا چې رئیس جمهور سفر لري، رئیس اجرایه سفر لري یا کوم کنفرانس لیاره دي، باید زمون مسلح قوا په احزارات کې وي، سل په سل په احزارات کې موجود وي، زمون کشفی و استخباراتی ارگانونه خپل فعالیتونه چتک کی. اوز گوره چه داسه نده شوی، دا معلوم ده چه ده شروع نه ده رئیس جمهور و شورای امنیت نه تر آخر پوری طول یو قسم به غفلت ده وظیفوی دی او به توجه شوی ده پخل
د منځنۍ آسیا د هیوادونو وسلوالم په د شمال کې لکه د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چچنیا دا د منځنۍ آسیا د هیوادونو وسلوال، تاسو د دوی رول د کندوز په سقوط کې څومره وینئ؟ آیا دوی په کوم رول پکې لري؟
زه فکر کوم چې دومره چې پکې خبره کېږي دومره نشته دي. یو څه د پاکستاني طالبان هلته موجود دي، تقریبا د 15 تر 16 پورې پاکستاني طالبان موجود دي او مخکې تر 8 پورې کسان وو. په پخوانی جګړو کې 200 تلفات ورکړی دي په چاردره کې، په ارچی کې، په نورو ساحو کې. او د آسیا میانه سه محدود افراد چې موجود دي هغه په تخار کې دي. دلته ډیر کم دي، ممکن تر 40 نه تر 50 ډیر کسان به نوي موجود په دغه جګړه کې. په پخوانی جګړه چې په کندوز کې وشو د دې آسیانیانه او د محلي طالبانو په منځ کې اختلافات را منځته شو، هغه بیا د خانابات و برکه و جلگه خواته راغله، بیا د هغه ځاینه هغه خلک هغه شو بل ځای ته انتقال شو یا لال بل چیرته، هغه اوس په بدخشان کې موجود دي او څه په تخار کې دي. په کندوز کې دومره مهمه افراد نشته.
د سیاسي چارو پوزي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مو د کندوز د وضعیت په اړه باندې او آیا د چې افغان حکومت له تیر یو کال رئیس د دغه ولایت د بیا احتمالي سقوط په خاطر باندې څه کار کړی او کنه تحلیل واورید. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي افغان ځواکونه په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط تصفیوي عملیات پر مخ وړي. د دغه وزارت ویان صدیقي د سیشن بپورس د دفاع وزارت له ویان سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د کندوز ښار ځینې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان وایي دا مهال د کندوز ښار په جنوب، جنوب لویدیځ او لویدیځ کې جګړه روانه ده. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا مهال افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه د کندوز د ښار په جنوب سیمو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوخت دي او هغوی یې شاتک ته اړ کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی به له ټولو امکاناتو نه په استفادې او په هر بیه چې کیږي له کندوز څخه دفاع وکړي. خغلی صدیقی وای وسلوالو د ملکیانو په کورونو کې ځای نیولی او افغان ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف عملیات په ډیر احتیاط مخته وړي.
تاسو سیمو کې چې دښمن شته دوی محاصره دي، کمانډوګانو لخوا خوښي نشته چې دوی په د ملکی خلکو کورونو کې دي، هغه سیمونه دوی استفاده کوي چې هلته
عام خلق شته ملکی خلق شته هغه ته هم دوی ضرر رسي نو کوشش مو دارای تر سو دوی دغه سیمه څخه وې سلسله او یادې لمنځه یوسي
د دفاع وزارت وای چې وړ مش پدرې بجې وسلوالو مخالفانو د شهردرې ولسوالۍ له لوري د کندوز په خار پراخه حمله وکړه چې وتواني دل د خار جنې سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي شاوخوا یو کال وړاندې وسلوالو طالبانو کندوز خار د څورزو لپاره نیولې و چې بیا افغان ځواکونه وتواني دل بیرته خپل ولکپرې ټینګ کړي خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای چې لا هم د کندوز خار ډېرې برخې له دوی سره دي د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په ګډه خبري غونډه کې وویل چې تیر شپه د ملي دفاع وزارت کمانډو د ملي امنیت او د پولیسو ځانګړي ځواکونو تصفیبي عملیات پیل کړي دي
بیشو قطعات ما قطعات کمانډوی ما
تیر شپه زموږ ځانګړو او کمانډو قطعاتو له ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو سره د ښار د تصفیه عملیات پیل کړي له ښارې دښمنۍ سلې ځینې وژلي چې مړی په میدان کې پراته دي د مهال د کندوز ښار په اطراف کې په ځانګړي توګه په جنوب جنوب لویدیځ او لویدیځ کې تحرکات روان دي
تحرکات وجود دارن
ښاغلی وزیر زیاتوي چې تر اوسه په جګړه کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوی او دیار لس نور ټپیان دي د کورنۍ چارو وزارت کڅه هم د پولیسو د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل خو زیات یې کړی چې په ګړه کې دیرش وسلوال مخالفان وجل سوي په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په افغان امنیتی ځواکونو غا کوي چې په جګړه کې لزیات احتیاط نکار واخلي څو ملکیانو ته ځان ونه رسیږي فضل هادي مسلمیار له حکومت غوښتنه وکړه چې د کندوز د امنیت لپاره هلې ځلې چټک کړي دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د بشپړې تصفیه لپاره به ډیر ژر د شفق دویم په نامه پراخ عملیات پیل کړي
ازادي رادیو ته غوښتست په هلمند کې له ناوی ورسته په خانشین ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو د زیاتیدو په نتیجه کې دا ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلې ده چارواکو په داسې حال کې د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړې چې په عین حال کې د لخکرګاه په دوهمه حوزه هم د وسلوالو طالبانو پراخ برید ته ځواب ورکړی دی تفصیل له هلمند د الیاس دایی په راپور کې
د سې شنبې د شپې درنو او دوامدار ډزو د شهر اوسیدونکي نرمه کړي وه دا ځل د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي حوزې د سره ګودر د سیمې پر یو شمیر پوستو وسلوالو برید وکړ او د څو ساعتونو لپاره د پولیسو دوې پوستې ونیولې او مرګ ژوبلې ورته واړوله څو ورځې کېږي چې د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم درېیم حوزه کې وسلوال په تازه نیول شوو سیمو کې د افغان ځواکونو سره مقاومت کوي خو د دوهمې حوزې پر امنیتي کمربند د وسلوالو تازه او ډله ییز برید شاریان نور هم ورختا کړی دي د لشکرګاه سیدونکو وای حکومت تیم د ګړمیشتو او شاری سیمو څخه وسلوال په شا کړی
زمانم نجب دی برای ما شام بدرا د جنگ دربی او غرغ دربی او مش خوب لانه دي ځنی کړی د شار کوین دي داخ د رود بغل دي ګر سره
برای بيدو ما د خوب راوي شو ما ډیر غټر بیان او بخیر نږدې قریب درې څلور کیلومتر لار بالا نه نه دربو دوب نو نه جاتو ولیکن زموږ لپاره یو نوکی ازادي په دا کوري دا هر کم خو لاکه پوی لاره یا لکه دا زموږ ژوند ته یو دغه ورکې روناک ورکې دا څنګه ژوند دی کوچنیانو نه آرام چیغې و بغارې وه
زما نوم نظرګل دی موږ بری ماښام ډېر بد جنګ و موږ د شپې خوب نه دی کړی او دلته نږدې ټکان ډېر و
وروسته لږه چې د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ ډیر سیمې د وسلوالو لاسته ولوېدلې ګڼ شمیر وسلوالو هڅه وکړه د ښار امنیتي کمربند مات کړي او لشکرګاه ته ننوځي د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي د لشکرګاه د دوهمې حوزې برید کې نږدې 1500 وسلوالو برخه اخیستې او پلان یې درلود چې د نهر سراج سره پر پوله پرتې دوهمې حوزې د لارې لشکرګاه ته داخل شي د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې دوی پوستې سکوت شوی افغان ځواکونو ته یو شمیر تلفات هم واوښتل خو د وسلوالو د یاد لوی برید مخه ونیوله
برای ماښام د ښار د دوهمې حوزې پر کمربند باندې د ښار د سکوت حمله او د طالبانو په خپل ټول زور او قوت باندې د لشکرګاه ښار د دوهمې حوزې پر کمربند سیمه باندې حمله وکړه چې د یو ساعت یا دوه ساعت جګړې وروسته طالبان په شاوتم وولسوله او غیره دا چې دید ځان سره درلودل هغه امکانات چې دید ځان سره درلودل دا غي په شمول باندې د پښابنی وطن بدله او دغه د تشار خو په وبو باندې لاوس
د لشکرګه د دوهم یاوزي د غبرت کې ویل کیږي اته پولیس وجلسبي او یو تن لا درکدي څو ورځې کېږي چې د لشکرګاه پر څلورو خواوو پروت امنیتي کمربند باندې وسلوال بردون ته دوام ورکوي پر شار د بریدون ترڅنګ د نادلی او مرجی ولسوالیو د لارو اته پوستی هم د وسلوالو سره د تازه نشوتو پر مهال سکوت سوي دي. د لشکرګا سره هم مهاله وسلوالو د نادلی او خنچینو ولسوالیو پر مرکزونو مرګونو بریدونه وکړل. د هلمند والی ویند عمر ځواک وای د خنچینو ولسوالی مرکز د سې شنبه په شپه وسلوالو ته پریښی دی، ځکه هغه سرتیری چې په دې ولسوالۍ کې میشتي په هغو عملیاتو کې برخه اخلي چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې پیل کېدونکي دي. ځواک د لشکرګاه پر امنیتي کمربند برید کې د افغان ځواکونو او وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي.
تېره شپه وسلوالو مخالفینو د دوهمې اوسې په ځینو لرو پرتو پوستو باندې بریدونه کړي وو، فشار وارد کړی وو، خو دا چې امنیتي قواوې په وخت سره رسیدلې وې هغه ځای ته، او تر څنګ یې هغه قطعات چې په هغه ځای کې میشت وو هغه توانېدلي وو چې د دښمن په وړاندې مقابله وکړي. تقریبا په تعداد د څلور نفره ټپیان او یو نفر په هغه ځای کې شهادت رسیدلی دي، او تقریبا دولس نفر وسلوالو مخالفینو ته په دې کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
سره له دې چې د لشکرګاه اوسېدونکي ښار ته د نږدې سوو جګړو له امله د لشکرګاه د احتمالي سکوت په اړه تشویشونه لري، خو د هلمند والي ویند ډاډ ورکوي. ځواکه ازادي راډیو ته وویل د مرکز کابل او ولایتونو نه کافي سرتیري رسېدلي دي او ډېر ژر به د لشکرګاه اوږدې سوې محاصره ماته کړي. لشکرګاه ښار پرته د 601 نمبر سړک نه چې کندهار ته غځېدلی دی او پرانستی دی، دوه میاشتې کېږي چې د څلورو خواوو محاصره دی، او ښار ته نږدې مرکزي ولسوالۍ هم د مرکزونو پرته د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ته غواګیاس قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یاست، نن په بروسل کې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو د تجدید نړیوال کانفرنس د پیلېدو په حال کې دی. تمه دا کانفرنس د بروسل په وخت ماسپښین مهال د ولسمشر د افغان ولسمشر او اروپای ټولنې د مشر لخوا افتتاح شي. زموږ خبریال احمد شیبر همدا شیبه د کانفرنس سالون ته نږدې په یو سیمه کې په بروسل کې له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. شیبر صاحب، ستړي مشه، بخیر راغلی. کانفرنس کانفرنس به څه وخت پیل شي؟ مهمه اجنډا به څه وي لومړی؟ او مهرباني وکړئ په دې اړه باندې لنډ جزئیات ورکړئ.
مننه. زه لکه څنګه چې تاسو وویل، زه د کانفرنس مخ کې یم. شاید تاسو د موټرو آوازونه هم اوري. د اروپای ټولنې د ودانۍ مخې ته دلته شیبه مخ کې یو مظاهره وشوه. البته مخ کې تر دې چې د مظاهرې په باره کې تاسو معلومات درتم، ټاکل شوی ده چې 2 بجې د افغانستان جمهور رئیس او د اروپای ټولنې د ټولنې مشر د کانفرنس پرانیزي. کو د کانفرنس اصلي موضوع چې د افغانستان په باره کې بنړیوال لا افغانانو سره د مرستو شمنې وکي هغه سبا پیل شي.
بله، مننه.
نن د مظاهره خبرم، بله د مظاهره خبرم درته کوله. دا مظاهره د افغانستان د حکومت په طرفداري باندې دلته مخکې جوړه شوې و. خداسې خبر هم لرو چې د حکومت په ضد باندې هم یو مظاهره پلان شوې ده چې ممکن هغه سبا تر سره شي.
بله، کور ودان. شیبر صاحب محترم، ژوندی اوسئ، انشاءالله د نورو پروګرامونو لپاره هم تاسو سره تماس نیسو. احمد شیبرو، چې په بروسل کې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو د تجدید د نړیوال کانفرنس په اړه باندې چې تمه ده د بروسل په وخت په 2 بجو د افغان ولسمشر او اروپایي ټولنې د مشر لخوا افتتاح شي، لنډ جزئیات راکول. همدارزی ویل چې هلته به یو مظاهره هم کیږي سبا ته د دولت پر ضد، او نننۍ مظاهره چې شوې ده هغه د دولت په حمایت ملاتړ شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هڅه کوي چې په سوریه کې کمزورې اوربند لماتې دوه وژغوري. متحده ایالاتو له خپل لوري اعلان کړی چې په سوریه کې د اوربند دوام لپاره به له روسیې سره په ګډه کار ونه کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا وای په سوریه کې د اوربند پړه د روسیې او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیکو هڅو پاتې راتلو خوښینه کړې ده. خو نوموړي ژمنه کړې چې په سوله ییزه توګه د سوریې د شخړې د پای ته رسیدو او تاوتریخوالي د بندېدو لپاره به خپلو هڅونکو هلو ځلو ته دوام ورکړي. فرانسا او هسپانیا وای د سوریې پر حلب خار د هوایي بریدونو د بندېدو او اوربند ټینګښت لپاره به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هڅو ملاتړ وکړي. فرانسه پر سوریه تور لګوي چې په حال افخار کې په بمباریو کې نړیوال روغتیایي مرکزونه په نخښه کړی دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین ویلي چې د اوربند پړه د ملګرو ملتونو لخوا د داسې پریکړه لیک مخالفت کوي چې د ده په خبره تورستانو ته د آزاد تګ راتګ زمینه برابروي. ویتالی چورکین ویل د سوریه د شخړې د پای تر سوالو غوړ لار د ترستانو پر ضد د سختو جدي ګامونو پورته کول دي. ملګرو ملتونو د سوریه په سترخار حلب کې د سوریه او روسیې د هوایي ځواکونو د بریدونو پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی دی. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په سوریه کې د بیا اوربن لپاره هڅه کوي، واشنگټن او مسکو پر یو بل تور لګوي چې په ډیپلوماتیکه توګه د سوریه د شخړې په پای ته رسولو کې ناغېړي کړې ده. امریکا وایي روسیه د سوریه د اوربن په مسأله کې خپل ژمنې نه دي پوره کړې. سپینه ماڼۍ وایي د سوریه په مسأله کې د روسیې د چلند پر وړاندې د ټولو د صبر کاسه ډکه شوې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې امریکا د هغو وسلوالو ډلو په مهارولو کې پاتې راغلې چې په سوریه کې ترې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخروا ویلي متحده ایالات هڅه کوي چې خپل مسؤلیتونه پر نورو واچوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو لنډو خبرونو وخت رارسېدلی. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی.
د هلمند چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند ولی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل په خانشین کې ډېره سرتېري د لوړ پوړو چارواکو د پرېکړې پر اساس راوتلې او ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې ده. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دښمن ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېر ونښود. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت مخ ته ځي او ډېر ژر به کندوز ښار له وسلوالو مخالفینو تصفیه شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له افغان ځواکونو وغوښتل چې په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو په مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ټاکل شوې ده چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه مرستندوی نړیوال کنفرانس پرانستل شي. د متحدو ایالاتونو له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل وینزویلایي سیال ته ویلي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وایي د ایران اقتصاد د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په چټکۍ سره وده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد چارواکي د اقتصادي ودې لپاره یو لړ اصلاحات مخته وړي. موسکو پرون د هالند سفیر اظهار کړل چې د هغې جنایي څېړنې په اړه ورته خپل احتجاج وړاندې کړي چې تېره اونۍ خپله نتیجه اعلان کړه. ویل چې د اوکراین په ختیځ کې مسافر وړونکې الوتکه هغه توغندي رانسکوره کړې وه چې له روسیې راوړل شوی و. او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین وغوښتل چې هغه پرمختګونه وښیي چې د هیواد د فساد پر ضد مبارزې او د اصلاحاتو د عملي کېدو په نورو برخو کې کړي دي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم مرزی احمد زی وایي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مسولان وایي چې د تیر کال په پرتل له روسیې سره د افغانستان صادرات 50% زیات شوي دي. د دغه خونی مرسیال خان جنرال کوزینن ازادي راډیو ته ویل چې د 1995 کال له پیل راهیسې روسیې ته له افغانستان د سباندې 40 میلیونو ډالرو په ارزښت وچ او تازه میوه صادره شوې ده. نوموړی وایي چې روسیې ته د تاجکستان د شیرخان بندر او اقینی له لارې صادرات کیږي. ښاغلی الکوزای وایي چې افغاني محصولات په روسیې کې ډېر ښه بازار لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلان وایي چې د کابل په بازارونو کې به د سوند او خوراکي توکو بیې کنټرول کړي. د دغه وزارت د ګاز او نفتي موادو رئیس ولی تمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف تیرونی تفاهم وشو چې د نفتي موادو تصدي مارکیټ کې ونډه ولري. نوموړي کابل ښاریانو ته ډاډ ورکړ چې د پروکسل کنفرانس وروسته به د خوراکي او سوند توکو بیې راټیټي شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د یو کیلو ګاز بیا له 50 افغانۍ نه 50 افغانۍ ته پورته شوې ده. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1,280 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، یو درې نیمه بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,080 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 2,200 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 3,000 افغانۍ. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه او نور مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې کتلای شي. نن د سې شمې ورځ ده، د میزان ل 14 سره برابر ده. دا ورځ هر کال د هیواد په مرکز ولایتونو کې د معلم د ورځې په نوم منځل کیږي. چارواکي وایي د معلمینو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅې کوي. سهار ګل امیرزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
معلم هغه څوک دی چې د نوم په اورېدو د انسان ذهن ته د ارزښتونو یو لوی څلی انځوریږي. معلم د خپل هیواد بچیان روزي او د سالمو انسانانو په څیر ټولنې ته وړاندې کوي. خپل سوځي خو نورو ترنا ورکوي او غواړي چې د نورو بچیان له نورو سره سیال کړي. خو د معلم درد چا درکړ؟ چاو پختل او څوک پوهیږي چې معلم له څه شي ژاړي؟ همدا درد د کابل یو تن معلم میرویس فقیرزاده چې خپل نیم ژوند یې د هیواد د بچیانو په روزنه او پالنه کې تیر کړی، ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
تنخواه ما به وقت نمیرسه، کم است.
دی وای معاشونه مو په خپل وخت نه رسیږي، معاشونه مو کم دي او د دې ترڅنګ له موږ درس غوښتل کیږي. کله چې زه په ګېډه وګیم او زما اولادونه په ګېډه وګوي، نو څنګه کولای شم د خلکو د اولادونو پر وړاندې ودرېږم او درس ورته روښانه کړم؟ زموږ لومړنۍ ستونزه اقتصادي ده، او کله چې اقتصادي ستونزه حل شي نو کېدای شي چې ټول کارونه وشي. فقر، غربت، ناچاري، بېوزلي او بېکوري یوازې د خاغلی فقیرزاده درد نه دی، بلکې په ټوله کې د یو معلم د ژوند ناچار انځور دی چې ورسره لاس او ګریوان دی. د بیوسۍ او بیکسۍ یو بل درد چې ما د دوی په سترګو کې ولید دا و چې د خپلو ستونزو او درد د ویلو ژبه نه درلوده، او په دې ویره کې و چې که یې نوم د لوړپوړو چارواکو تر غوږونو ورسیږي نو شاید د یوه کپ پور په نصیب شوي روزۍ د ګټلو دغه هیله یې هم خاوري شي. په همدې توګه د کابل یو بل تن معلم چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
7,000 به ما معاش میده، ګوره کرای خانه بتیم.
دی وای 5,000 یا 5,500 افغانۍ معاش را کوي. په دې د کور کرایه ورکړو که د برېښنا بیل. خپل کور نه لرو، دولت را سره ډېرې ژمنې کړې دي، د ځمکو په نوم یې رانه پیسې اخیستې دي، خو غاصبونو مو ځمکې نیولې دي. د پلازمینې کابل یوه بل تن معلم چې نه یې غوښتل غږ خپور شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې د معلمۍ په مقدسه دنده ویاړ کاوه، خو خپل بې وسه، فقیر او بې کوره ژوند ناهیلی کړی و او په حکومت یې غږ دا و چې د دوی د ژوند د ښه کېدو او د اولادونو د ژوند د ښه والي په خاطر دې له دوی سره مرسته وکړي او له دې درده دې امان ورکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم مني چې معلمین د ډیرو ستونزو رنځوړي او ډیرو مرستو ته اړتیا هم لري. د پوهنې وزارت ویان موجب مهرداد ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د حکومت تر رهبرۍ لاندې تل په دې هڅه کې دي چې په راتلونکي کې د معلمینو د ژوند سطح ښه شي.
جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرایه رهبری وزارت معارف تلاش دارن که
دی وای خاغلی ولسمشر، اجرایه رئیس او د پوهنې وزارت رهبری په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي د معلمینو د معاشاتي ژوند سطح لوړ شي. خو په اوس وخت کې چې کومې مالی سرچینې شته، له بدبخته په غندازنې دي چې وکولای شو اوس پرې د معاشونو وضعیت ښه کړو. خو په راتلونکي کې د حکومت ټوله هڅه دا ده چې د معلمینو وضعیت تغیر وکړي، ځکه تر څو چې د معلمینو وضعیت ښه نشي د پوهنې په وضعیت کې خواله نه راځي. خاغلی مهرداد د معلمینو د سرپناه په اړه وویل چې تر دې دمه یې معلمینو ته د استوګنو 13,133 نمرې د توضیح په خاطر چمتو کړي دي، خو په خبره یې چې د ښار جوړولو وزارت سره یې د نقشې تر جوړولو وروسته به توضیح او د معلمینو د بېکوري ستونزه به ورسره هواره شي. خو د معلمینو په خبره چې کلونه پخوا چې افغان دولت د دوی په نوم کومه ځمکه جلا کړي او له دوی پیسې پرې اخیستې، د زورواکو لخوا غصب شوي چې دولت یې په راګرځولو کې پاتې راغلی دی. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې 200,000 معلمین دي چې په 2,000 ښوونځیو کې د تدریس چاري پر مخ بیایي. د حقوقي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د معلمینو د فقر او بېکورۍ ستونزو ته د حکومت پر وخت رسیدګي او پاملرنه ونه شي نو پوهنیز نظام به مو د نورو سختو ننګونو سره هم مخ شي. د یادونې وړ ده چې د رخصتیو او نورو غیر رسمي ورځو پر مهال چې د تدریس چارې پکې نه ترسره کیږي، معلمینو ته د هغو ورځو معاش هم نه ورکول کیږي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
د معلم د ورځې په اړه نور راپورونه هم ازادي رادیو لارې په نور پروګرامونو کې اوریدل شي. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوته دوونیس پروګرامونه لرو. لمړی انصاف فلټه کې د خان محمد سیند په کوربتوب، او دویم پروګرام هم ازادي اوریدونکو چې اجمل تورمان جوړ کړی دی.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادي راډیو د دیونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. د خبرونه د کابل خار د یو وسیدونکو همایون ستونزې ته ځانګړي شوې ده. د وای د دولت لخوا ورته په 1300 لمریز کال کې یو نومره ځمکه ورکړل شوې وه، خو کابل ښاروالۍ دغه ځمکه بل کس ته ورکړې ده. د دې ستونزه له افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
نو می امایند د غلام حضرت د غلام سګر نو سایم د غلام حضرت زیم د وروره د کندهار څخه خبرې کوم. ما یو نمرمزه کده په احمد شاه بابا مینه د کابل کې تقریبا د فجل سوال یم کال کې مرسته حکومت پر راکړې و. بیا د شرایط څنګه راغلی و دا شاله فراغ چې موږ د کابل فرار رسولو، خو باغ سر بیر مر راتللو د دې معلومات مکوي د شروالي څخه شروالي مستویله چې یو ورځ راتوي نو د دې کې دشت خدای دی د توزیع شوی نه ده تر څو نه شوی نه ده. دا درته ویل ول دا چې دا کوچانو او دا حکومت سره دا وده تاسو مختلفه باندې نور راڅ کوله.
تاسو را داسې معتبر اسناد شته چې ثابت کړی چې دا زمکه تاته درکړل شوی؟
دا زمانو مرهم تک د فاطمه په نامو باندې اړولې ده. ټول شهر استا وروره د دمتک سنت په سنت ملکیت راڅخه دي او یې د بانک راڅخه دي. نقشه د ذکر راڅخه ده چې هغه نقشه کړی چې واسطه دا رقم په تاسو تعمیر جوړوي دا ټول سندونه مستر مکمل لا سره
تا د زمکه پیسې تا ویل کړی.
اوبه کې تقریبا یو لک افغانۍ و. هغه د زمکه نقشه سره سره سروالي په دغه طریقه باندې د زمکه باجی شي هغه پیسې مستر واخلي. د نقشه د زمکه پیسې مستر واخلي.
دا زمکه خو په نقشه کې ځانګړي شوی او مشخصه شوی بي. نمرې درته معلومه ده؟
دا لمبر چې د زمکه لمبر چې 15300 کې دی.
ستاسو د نور کسان هم شته چې زمکه بل چاته ورکړل شوی؟
دوی د ټول سره د خپل ځفاسه ولا کز ما سره چې سوي دا د ځفاسه ټول سره سوي دا هر کال کې بعد د وکاله ګره کال بعد د ورتلم د سروالي سم معلومات کوي. سروالي ما ته ویل ولاو راغه د تختاري توګه سوي نه ده د کرزي دا ول کال څخه دا د اوسه پري ما غوښتنه زغه د ورځ ما سره سروالي دی د انصافي کړه ما ما خوښ تاسو خبرې دا سروالي څخه به چې ځما ته خپل انصاف راوړي ما ته خپل اکر ورسي.
ستا ستونزه به د مسؤولو ادارو د چارواکو تر غوږه ورسوو.
د انصاف په لټه کې
په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ریاست سرپرست محمد صابر یوسفزی وپوښت. محترم یوسفزی صاحب، د همایون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سبان د شل کاله مخکې ورته د دولت لخوا د کابل ښار په احمد شاه مینه کې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شوي، خو کابل ښاروالۍ د دې ځمکه بل چا ته ورکړې. آیا داسې هم کېدی شي؟
اسنادو دیده شوه چیز میگه ماده 22 امور از کان ما میگه مقرره ما که اگر که 6 ماه یکت زمین نمیگره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه.
زموږ د مقررې 28 ماده وایي څوک چې یو ځمکه واخلي او په شپږ میاشتو کې پیسې تحویل نکړي ځمکه مستردېږي، او که اخیستي ځمکه په دوو کلونو کې جوړه نکړي هغه هم مستردېږي، خو د ملکیت پر سر بل ملکیت نه جوړېږي او نه مستردېږي. دې موږ ته مراجعه وکړي، خپل اسناد دی راوړي، د دې اسناد به وکتل سي، پروژه به ووینو، بیا به له تاسو سره خبرې وکړو. زه لا تو بجو خدمه مازیګر تر 15 بجو پورې په دفتر کې يم. دې کولای سي ماته مراجعه وکړي. هغه ځمکه چې بل چاته ورکړل سوې هغه نه بلکې په بل ځای کې ورکول کیږي.
د انصاف پلټکه
دا مسأله مو له حقوق پوه کبیر رنجبر سره هم شریک کړه. جناب رنجبر صاحب، تاسو به د دواړو لورو خبرې اورېدلې وي، مهرباني وکړئ ووایئ چې په دې برخه کې قانون څه وایي.
که دغه سړی اسناد ولري، دا چې پیسې یې تویلې کړي او ده ته دا مځکه توضیح شوې ده، اثرانه دي چې دی احترام د ملکیت یې لاسته نه راوړی، دی مستحق ده او ښاروالۍ نشي کولی چې ده ته مځکه ورنه کړي. طبعا دغه مځکه چې د ده له خولې بل چاته ورکړل شوې ده، د کومې ښځې په نامه، فاطمې په نامه دا مځکه توضیح شوې ده، نو اوس دا شوري نه ده چې له فاطمې نه یې واخلي او ده ته یې ورکړي. ممکن غته اسناد د ملکیت ورکړي، مګر دا چې ښاروالۍ مکلفه ده او باید سل په سلو کې د ده حق ورکړي، دا د ده مسلم حق ده، او که نه یې ورکړي دا یو نوع یو شکل د فساد ده. او زه ډېر خواشینی یم چې له خلکو سره دا رقم برخورد کړي.
د انصاف پلټکه
دا ودا زادي رادیو د دیونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل لارې قانوني وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادي او اوریدونکی،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. باید وایم چې دغه خبرونه زه د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم، او په دغه خبرونه کې ستاسو پیغامونه اورو. د ستونزو د هواري لپاره مو هڅه کوو چې لارې چارې ولټو، خو تر هر څه اغه زیات وخت دی هغه موږ ساسي پیغامونه د ورکو، ځکه تاسو موږ خپل پیغامونه سبتوي، نو هینه مهم ده چې خپل پیغامونه د رادیو لاله واوري او اغه ستونزو ته حل لري پیدا شي. نو راځي چې لومړی ساسي پیغامونه واورو او بیا نور خبري.
دلیل بخشن کی مهربان خدای جل جلاله پاک او سپیڅلی نامه، د خاص روزګان څخه محمد داود رحمی د ازادۍ رادیو د درنو کارکوونکو په مننې سره خپلې نیکې هیلې او احترامات د قدر وړ اورېدونکو ته وړاندې کوم. محترمو قدرمنو، د دولت او طالبانو چارواکو مسؤلینو، ټولو عزتمنو افغانانو، ستاسو عزتمنو د کشر ورور او خادم په صفت یو وار بیا مو می غوښتنه او هیله در څخه دا ده، راځي نور بد مرغیو وینې تویدو، نفاق، جانجانیو، حرص، ټولو ناجایزو او ناروا ناخوالو ته د نیمی صلح د پروسې د لا پرمختګ او چټکوالي او د یو پرجان متکی ودان تر پښو ولاړ افغانستان لپاره ذکر شوی بدبختیو ته د همیشه لپاره د نفرت په سترګو وګورو، او د صلح په لور چټک ګړندی بې له ځنډه په پوره ایمانداري، مینه، اخلاص او صداقت سره ګامونه واخو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پاکستان او روسانو د نظامي مانورونو په ارتباط باندې زه غواړم درې پوښتنې وکړم او یو نفر اظهار کوم. لومړی زه فکر کوم، وایي کله چې امریکانو ته د خدای قهر وسي نو ورته وزر او کوچر ورکړي. پاکستان په خپله باندې په لوی لاس ځان په مشکلاتو کې واچول. او زما لومړۍ پوښتنه دا ده، که چېرته د بدې ارتباط باندې له بعضې سیاسي خلکو سره ستاسو خبرې اترې وي، نو هیله ده چې زما ورته دغه سوال وړاندې کړي. آیا د روسانو او پاکستانیانو دغه حرکت چې دی نظامی مانورونه په ګډو سره کوي دا په دې غربیانو او امریکایانو لخوا څخه دا په یو انزوا کې پاکستان ونه لویږي. دویم د روسانو له هند سره هم ښې اړیکې شته او حتی بعضې انډیان کمونیستي نظر ته هم نږدې دي. نو روسان به په دې کې څومره صادق وي د پاکستان سره. دریم د روسانو او پاکستان دغه نږدېوالی یا دا مانورونه چې دی په ګډه سره اجرا کوي دا به ځکه چې روسان هم لوېدلي او د اقتصادي پلوه زوپ لري زوپ دي او همدارنګه پاکستان هم په منطقه کې یو لوېدلی او زوپ هېواد ده. دا د پاکستان دغه اړیکه به په نسبت د اروپایانو او غربیانو څومره اقتصادي مشکلات پاکستان ته رامنځته کړي؟ آیا پاکستان به په آینده کې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ نشي؟ ومن الله توفیق.
السلام علیکم. سلام لاند زابل ولایت سمع عليك اني غيدا احساس اذا پیغام وام احساس بس نغي من المعنى دخلون الشزاديره هنا نرم باغاش مرض معنى دخل ديك احساس يا مات ديك مش هذا نستجل على رواحتي. والسلام
اور السلام علیکم ذکران یارم څنګه ښه ده؟ غواړم چې سلیقه خبرې کوم. غواړم چې سلیقه واپس وکړم چې حاجت نکې نو په ما سم مشتاق غواړم چې دا مستونزه دې ته یې راځي کوم چې زموږ حضرت سره سوالي سره شریک کړي دا مشتاق څه څه ډیر خوشاله شو دا مستونزه د فائدې لپاره چې واپس سره شریک کړي.
السلام علیکم آزادی اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام از ما پیغام دا دی وروره ان سړک واړو مرستي واړو یي چاینا واړو دا وروره دا مرستنج دي چې جنگونه دا چارواکي دي یا دا هم د غیر راکي د شارونه دي لکه دا ټول خلک په ستونزه کې دي ممکن ټول په یونو کې لندې شي بس دا ما پیغام دی نشریکي د خدای په امان.
ور راځه دو داسه چې زه په خبر ته تلایم ما په پخور کې پاسپورت وزار شه سړی د مور سره و بیا ته چې کارخانه څنګه راچرالم کارخانه لاندې راغلم پولیس سره مختص ول وایواله ما هغه لازر روپیا نه یوړلې یز نو ته دا پیغام دې زه در کوم چې سپاره سره تاسو ور بتا ون څه ورو چې دای څه ای چې مطلب وزار سره اپ کونی لا شوایم کونی راغلم دالته دا خبر تر کولې چې مطلب پترا تاسو خو ځوان یې ګر دا تاسو هغه سپاره سره دا خبر د دې ډرې ورځې کې زوړ تمه او سلام.
السلام علیکم زه عبد الله د زابد ولایت نه دا پیغام تاسو پرېږدم. لومړی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ورسته لدینه د زما د لوړپوړې دولتي چارواکو او خصوصا د ډاکټر عبد الله او ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دغه د افغانستان د وګړو لپاره یو غټ خدمت هغه دا دی چې د پاسپورتونو ارزانه کې د پښتونمو زیاتره قربان او زیاتره کورنۍ الته پاکستان کې نشته. نو موږ نو څه کولای شي په افغانستان کې د هر وګړي د لپاره ځانته پاسپورت جوړو ځکه چې پریو پاسپورت باندې تقریبا د شپږ زرو بیا تر شپږ نیم زرو افغانۍ پورې مصرف راځي. نو دوی نه توانو طاقت ته هر وګړي په واسه باندې نه دی پر د یو خوا په هغه مدینه ورونه چې راغلي دي هغه د پاسپورت نه سکلای. نو موږ دوی نه توانو طاقت نه لرو د هر وګړي د لپاره په کور کې کنري کښځي دغه د لپاره ځانته پاسپورت جوړو دوی زیات مصرف باندې. نو بغیر د پاسپورت سکلای نه سیو پاکستان ته او همیشه روزه مور زیات شمیر کې افغانان مریضان تګور تکي و پاکستان ته. نو دا یو غټ مشکل چې موږ سره مخامخ یو کچيري اشرف غني یا د دولت تر لوپو چرواکو د خارج څخه دا همکاري د دولت تر وتی دا ډېر غټ همکاري او ډېر افغانان باندې سمنندوي شي.
بارک السلام علیکم زمو منځه مومن د هرمن ولایت خبره کوم. ما پیغام درې د افغانستان ټول جکپور چرواکو ته په هلمند کې درغلی روانه ده. په هلمند کې هیڅ څوک سړی تر خپل وسه پورې ظالم دی او سړی تر خپل وسه پورې ظلم کوي. نو ځکه په هلمند کې امنیت ناراضي دا اوس تقریبا داسې ارګانونه شته په هلمند کې د سکندکان څو داسې ځایونه شته چې کندک یا دولت یې د څلورو میاشتو د درو میاشتو د معاش پوره وړي د څلورو میاشتو معاشونه یې نه دي ورکړي. دا اوس تقریبا تاریخ دا یو دیشته یا دو دیشته دا تاریخ څه کې رابر تاریخ ماشونه د اسکرو پاتې دي. نو خلک وایي د دولت څخه ګیله کوي. خلک وایي چې هلمند سکوت کوي چې رئیس سکوت کوي فلانی ځای سکوت کوي. نو دا خو ځکه سکوت کوي
چې یو اسکر پر اسکری باندې شو کنه راځي په اسکر بچانو سي د بچانو د روزي د پر اسکری کې هغه کمانډان صاحب ته د مرمۍ کې سپورې کمانډان صاحب ته په رو کې سودوري سفرونه داخل او خارج کې چې د اسکر تماش نور کې نو ځکه دا یرمن یا روزګان یا د بازي بازي ځایونو ته څه په حالت کې دي. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. ما نن قدر اسلام مری دی د قندهار ولایت ارغنده بلوچستان څخه د زړه ازادیره جوړه لاره او شراخ شهلر کومه چې د قندهار ولایت ارغنده بلوچستان کې شغا سړک دی د پوښ او د هلو څخه لرم. مننه تشکر.
السلام علیکم. زه خیر احمد سلطانی هم د پکتیا ولایت حجیب دوګی دی ولسوالۍ سیلم د بلور دی کلی نه تاسو سره په تماس کې یم. دا ډیر دي کېږي چې دی لهود محترم کلیوال ټول روتل دي د حشر په شکل سره یا دی پګاړې په شکل سره خپل د کلی 200 متر سره کې کانکریټ کړل. البته په خپل مالی لګ سره سپینګری ځوانان واړه زاړه ټول لګیا دي خپل سرت جوړوي. د منطقې خلکو ته ټول ته معلومه ده د بلود په کلی کې واغټه وګدا چړایي وا ساخت چړایي وا چې ما وو چې هغه ډېر سخت وو د کلی همتناک خلکو کوشش وکړ د کمیټې په رهبرۍ سره دغه سرک د کانکریټولو نه شروع کړی دی. تقریبا 200-250 متره سرک په خپل مالی لګښت سره کانکریټ او 202 متره او 60 سانتي سوروار پلان او 250 متره په اوږدوالي وطن سره د خپل سرک د حشر په شکل سره پوخ او کانکریټ کړو. نو ما د ټولو هیوادوالو هیله ده چې خپل سرکونه پلونه پلچکونه اون جوړ کی او د وطن په جوړولو کې د لاوډ د غیور خلکو په شکل سره د خپل وطن په جوړولو کې کوشش وکي او د خپل وطن جوړول لپاره کوششونه وکي. والسلام. په احترام خیر محمد سلطانی د پکتیا ولایت اړوب زده دی ولسوالۍ.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل په دغه د دوه وروسته پیغامو کې یو اوریدونکو دا ویدی ول چې د دوی د سرک سنځره چې باید د سرک ورته پوښ شي او بل اوریدونکو ویدی ول چې د دوی سرک چې د پکتیا ولایت د یوبزازې ولسوالۍ د بلوټ کلی سره دی تقریبا 200 متره دا دوی خپل اشار کړي او خپل پیسو دغه سرک کانکریټ کړي دي. نو اوس موږ په همدغه اړه وغوښتل چې د پکتیا ولایت د یو مدني فعال خاغلی دینګل شفیقی سره خبري وکړو چې دوی په دې اړه څه وایي چې دغه سي انګیزه څنګه د خلکو ته پیدا شوی و تر څو د نورو سیمو اوسیدونکو هم په ورته انګیزه سره کار پیل کړي او تر ډیره هغه کارونه چې واړه دی او د دوی د خپل وسیدي اغا نورو ته په تمه باندې پرینګ دی و بورو چې خاغلی شفیقی په مرکه کې مقتد سوې دي.
په نو سبب لکه څنګه چې تاسو ویل دا سرک د بلوټ په کلی کې جوړ شوی دی. د بلوټ د کلی خلکو دا درکړه چې کچیرته دوی په تمه پاتې شي نو دغه شته سرک به هم له منځه لاړ شي. نو همدا و چې دوی راووتل د اشر په ډول راووتل او د کار په نیت راووتل. په دې کې دغه د کاروبار لرونکو خلکو یو څه زیاته مالی مرسته وکړه او نور خلک د کلی خلک د اشر په ډول ورسره یو ځای شول. چا جغل راوړو چا پکې د لاس کار وکړو او دغه ستونزې د تل لپاره لمنځه یوړه.
بلې شفیق صاحب دغه د اشر دوه چې د پډیرو ولایتونو کې هته پلازمینه کابل کې د پخوا په پرتله کم رنګ شوه دی یعنی هغه شان نه پاتې په عجیب ځایو کې څنګه لا هم د اشر دغه سیستم دود موجود دی. آیا د مدني فعالانو غرول په دې برخه کې غیزمن دی که څنګه؟
دلته د ستې چې دغه دی پکلو کې اکثرا دغه د سي دغه ګاډي ستونزې چې دي دا د اشر په ډول لمنځه دي لکه دی ویالو پاکول لکه دی مسجدونو جوړولم دغه سي نور 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 کورونه یعنی ډیر دلته د سي کورونه شته چې هغه اشر ته اړتیا لري یعنی پرته له اشر نشي کېدای. نو دلته د اشر دود چې دی کمرنګ شوی نه دی بلکې لاغ اختلای شوی دی ځکه چې دوی ټول کارونه چې دي هغه په اشر کې تر سره کیږي.
بلې شفیقی صاحب د روسي پښتنې په توګه غواړم پښتم چې ستاسو سپارښتنه نور خلکو ته څه ده چې هغه هم ورته ستونزې لري او غواړي چې دغه ستونزې څه هم ډېری وړې هم وي حکومت او مؤسسې ورته حواله کی.
د خلکو ته مې پیغام ده او ټول خلکو ته چې ډېری داسې ستونزې شته چې مونږ کولای شو، یعنی د ولس په توان کې شته، خو که مونږ د دې تمې کولو له روحیې نه راووځو، د کار کولو روحیې ته راشو، مونږ خو دودونه لرو لکه دغه سي اشار او دغه سي هغه د کاروبار خلکو ورکی او سوفیات مبالي مرسته وکي چې ښه بیلګه دغه د بیلور د کلي سره کې یادولی شو، په دې سره به هم زمونږ هغه ستونزې له منځه تللې وي او هم به په دې خلکو ډېر فشار نه وي. نو د ټولو خلکو نه د ما غوښتنه دا ده چې نور د دې تم کولو روحیې پرېږدي، د کار کولو روحیې ته راووځي.
مننه شفیقی صاحب، کور مو ودان، ژوندی اوسئ. قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله تربلی مو پلو یو بخون کې خدای سپارو، خو پتلوتلو کې وایو چې هغه څه چې اوریدونکو په دغه خبرونه کې شریکوي د دوی خپل نظر دی او د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خو رسولره
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام